پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. اروپایي ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړه. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړی شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس اعلان وکړ چې هیواد به له افغان زلزله ځپلو سره 2,500,000 پاوند مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یو 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دې سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کموالي له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي، او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومته غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتې پروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کابل کارتې پروان ګوردواره به بیا ورغوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بېګا د هېواد ته روان شو. ښاغلی بورل ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ییز او نړیوال مسایل، او همدارس پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروسته حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د پاوز لوی درستیز وایي هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پاوز ته په ختیځ کې د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته یو ځل بیا هرکلی درته وایم. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال، د چنګاښ یا سرطان څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. و باورې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اوباخور په مسله کې همکاري غوښتې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا را روانه جمعه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بحث کوي. د افغانستان او هند ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو پر احتمال له یو کارپو سره خبرې کوو.
طالبان په دې باندې تورن دي چې ګنې د پاکستان سره ډېر نږدې دي. د هند سره مستقل اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ خلک د خپلې لویې لارې رغونه غواړي.
پر لارې کډیږي، وروره لاره خرابه ده، ټکرونو له دغه امله څه پېښېږي چې زه په چپه لاس وروځم یا هغه په چپه لاس راووځي.
د کونړ ولسونه وایي چې د ځنګلونو ساتنه یې دودیزه دنده ده.
او دا ولسونه او دا قومونه او ځوانانه په شریکه باندې ملاتړ وکړو، لاړه واغه ورونه چې کومو هغه مړکله.
نور مطالب، نړیوال مسایل او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته، ایران یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبه خور په اړه د شوې موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته جدي درناوی وکړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران ته تېره اونۍ د طالبانو د پلاوي د سفر په پایله کې پر دې موافقه وشوه چې د هلمند د سیند لاسلیک شوی سند باید عملی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند اوبو په سر د توافق شوی هوکړې سره سره دا هیواد یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې ویلي طالبان د ایران د اوبو د ونډې په اړه د شوی موافقې له مخې دوه اړخیزو تعهداتو ته په جدي توګه درناوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې په دې اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې طالب چارواکي باید په دې برخه کې راپورته شوی ستونزې حل کړي. افغانستان او ایران د هلمند سیند د حقابې په سر په 1903 میلادي کال کې یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ ایران حق لري چې هر کال له هلمند 1.5 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي، خو ایران وروستیو کې شکایت کوي چې دا اوبه په پوره ډول نه ورسیږي. تیره اونۍ له ایران راستانه شوی طالب پلاوی چې د همدې موضوع په سر د خبرو لپاره تهران ته تللی و رسنیو ته وویل دواړه لور یو هوکړه وکړه چې د هلمند د سیند په اړه له وړاندې لاسلیک شوی توافق باید عملي شي. تر خو یې دا هم وویل چې د پخوانۍ موافقې پر بنسټ به د اوبو د اندازهګیرۍ لپاره د مشترک تاسیسات جوړوي. له طالبانو مو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ټلیفوني اړیکې په اړه وپوښتل، خو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې هغه امیر عبداللهیان ته ډاډ ورکړی چې د هلمند د سیند مسأله به جدي تعقیبوي. اعلامیه د امیر خان متقی له خولې لیکي طالبان د هلمند د سیند څخه د ایران د اوبو د حق د مسألې د تعقیبولو لپاره د ایران د انرژۍ د وزارت د پلاوي د استولو او د دوه اړخیزو سلا مشورو د دوام هرکلی کوي. نیوکه دا چې ایران د طالبانو له اوسنۍ نړیوال انزوا په ګټې پر دې ډلې د فشار راوستو له لارې غواړي له افغانستانه د اوبو په برخه کې لویه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران د مخکني حکومت د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم ویلي وو کولی شي د اوبو د ترلاسه کولو په برخه کې پر افغانستان فشار راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راتلونکي اونۍ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر موضوع بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو مدافع فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاند رونالدو ګومز وی ټاکل سوی چې دغه شورا به د جولای پر لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د اندېښنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پرون خبرلانو ته وویل چې دا غونډه د فرانسې او اروپایي ټولنې د وړاندیز پر بنسټ جوړیږي. د فرانسې او اروپایي ټولنې سفیرانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په یو مکتوب کې لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. په مکتوب کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او تګ راتګ د محدودیتونو یادونه هم شوې. د ښځو د حقوقو یوې فعالې فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ښځې اوس د پوهې هغې کچې ته رسېدلې چې خپلې مشروع غوښتنې په وضاحت سره بیان کړي.
اولین خواسته شان ای هست که
د شوزو لمړنۍ غشتنه داته چې په ټولنه کې د انسان په توګه پیژندل سي او نور لمړنۍ او اساسي حقونه ورکړل سي، لکه د زده کړو، تحصیل، کار او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د مشارکت حقونه چې دا د افغانانو له ټولنیزو او دینی او فرهنګي ارزښتونو سره په تضاد کې نه دي.
د فرانسې او اروپای ټولنې سفیرانو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتنه دي چې په دې اړه یو بیړنۍ پریکړه لیک هم خپور کړي. میرمن یعقوبی وایي چې د ښځو د حقونو برخه کې پر طالبانو فشار نتیجه ورکوي.
هغه مرسته چې نړیواله ټولنه یې کولای سي دا ده چې باید طالبان اړ کړي چې د ښځو حقونه په رسمیت وپیژني. د ښځو د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې فشار ډیر اغیز لرلای سي او اسلامي امارات دې ته اړ کولای سي چې د افغان ښځو لمړني او اساسي حقونه په رسمیت وپیژني.
طالبان سباندې لاست میاشتې مخکې پر ټول افغانستان واکمن سول او له هغه راهیسې ښځې له کاره منع سوي او د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې سوي دي. طالبانو ویلي دي چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي او د نجونو د تعلیم په برخه کې پر یوه لایحه کار روان دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم ورځو یو ځل بیا د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو حال اخلو. آزاد خبریال رحیم خان خوشحال د سیمې ته ورغلی او په دې سیمه کې د زلزله ځپلو سره د مرستو او د دې سیمې د خلکو د وضعیت وروستی حال راکوي.
پنجشنبه او جمعې په ورځو باندې چې موږ د ګیان او برمل ولسوالیو څخه لیدنه وکړه، په دغو ولسوالیو کې مرستې دې ولسوالیو ته رسېدلې وي او ډېرې نورې پلاره وي. هغه مرستې چې ولسوالیو ته رسېدلې وي په کمپونو کې ساتل کېدلې ویل کېدل چې د یو منظم پلان له مخې به د شنبې په ورځ ناوخته یعنی نن وویشل شي. ولی خبره دا وه چې زلزله ځپلو خلکو ویلي چې دوی ته د خیمې او هغه څه چې دوی پکې پریوزي لکه توس نیالۍ او داسې نور دا وویشل سي تر څو دوی شپې ګرمې تېرې کړي. دوی ویلي چې تر اوسه موږ ته مرستې ویشل سوې نه دي او مرستې په کمفونو کې دي. نن ورځ ورسره ژمنه سوې وه چې د دوی دپاره به مرستې ویشل کېږي. موږ چې دغه دوه ورځې دلته تېرې کړې په دغه سیمه کې 15 ځله زلزله وسوه. وروستۍ زلزله د جمعې مبارک په ورځ په 10 بجې باندې وه چې شدیده زلزله وه او په دغه زلزله کې هم 15 تنه ووژل سو، 11 تنه نور زخمیان سو. قسم دا زلزله تیزه وه خو ځکه ډېر تلفات ونړول چې خلک له کورونو وتلي وو، کورونه ډېری نړېدلي دي او خلک په ډاګونو باندې شپې ورځې سبا کوي خپلو کورونو ته لډاره نشي تلی. او د دې سیمې خلکو ویل چې دا لومړی ځل ده چې په دغه سیمه کې دومره ډېرې زیاتې زلزلې تر سترګو کېږي او کېږي. قسم دغه ساحه غرنۍ ساحه ده، پراخه ساحه ده او ډېری کورونه د غرونو په ډډه کې په لوړو لوړو جوړ سوي دي، له خټینو دیوالونو نه جوړ سوي دي. دغو خلکو بیا هم غوښتنه دا وه چې دوی ته د په وخت مرستې وویشل سي، له دوی سره د نغدي کومک ورکړل سي او دوی ته د کورونه جوړ سي. داسې مرستې دې ورسره وکړي چې د ډېر وخت لپاره دوی ته کفایت وکړي، کار وکړي. دا د دوی لوی غوښتنه وه.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو د وضعیت وروستی حال راکو. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان پوځیان به په دندو وګماري. هند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله واستوله او په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور یو ځل بیا پیل کړ. آیا د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د جوړېدو په حال کې دي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور بیا پیل څنګه ارزوي.
هند هم د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر تصمیم ونیو چې کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ولري. که څه هم اوس مهال دغه حضور په ټیټه کچه باندې دی او د بشري مرستو د تنظیم او همغږۍ لپاره ښودل شوی دی، ولی بیا هم یو لوی ګام دی. هم د طالبان حکومت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده او هم د هند لپاره، ځکه چې هند د افغانستان سیاسي اوضاع درکوي او ارزښت ورکوي او داسې ښکاري چې دوی نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. او همداراز دوی پخوا هم د افغان ولس پخوا کې ولاړو، په ګڼو برخو کې دوی د افغان ولس سره مرسته کړې وه، کاغذ د زیربنا برخه وه، کاغذ د ظرفیت لوړول وه، د زده کړو برخه وه، په دې کې دوی زیاته سرمایه ګذاري کوله. نو ممکن هند اوس غواړي چې په قلار قلار په دغه ټولو برخو کې خپلې هغه مرستې بیا پیل کړي. په ټوله کې د ټولو افغانانو لپاره دا یو ښه خبر دی.
د طالبانو حکومت تقریبا ټول پخوانی پوځیان او د دولتي ادارو کارکونکي له دندو لرې کړي دي، خو د هند فارغانو ته بیا وایي چې راشي دندې درکو. آیا طالبان پر اړتیا د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او کدا پریکړه سیاسي ده؟
له هند څخه د فارغ شویو پوځي کادرونو په اړه د طالبانو بیان که څه هم تر ډیره سیاسي بریخي، ولی هرکلی پکار دی. په تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان د نړۍ د مشهورو پوځي اکاډمیو او پوهنتونونو نه فارغ شوي وو. هغوی د ملي اردو او د پولیسو په لیکو کې کار کولو. متاسفانه چې یو شمېر هیواد پرېښودو ته مجبوره شو او څوک چې په هیواد داخل کې پاتې دي هغوی هم د ژوند د ګواښ سره مخ دي. نو که چیرې طالبان دغه ژمنه باندې ولاړ وي اول باید هغه هم تشویق کړي او په خپل مناسب دندې او تور کړي صلاحیتونه او تور کړي. دا به د ټولو لپاره د تشویق باعث شي.
شام صاحب د پاکستان خبرګون بچوي په هغه صورت کې چې د کابل او نوی ډیلی روابط خشي یا بیرته د پخوا په څیر عادي شي.
د هند سره مستقلی اړیکې ساتل او پالل به د طالبانو د خپلواکۍ یو ازمیخت وي. طالبان په دې باندې تورن دي چې یګنه د پاکستان سره ډیر نږدې دي او پاکستان نه غواړي هند په افغانستان کې کوم بارز نقش ولري. حتی د بازو سرچینو په حواله د کابل د تیرې اونۍ برید چې د سکانو په ګردوارې تر سره شو ویل کیږي چې په دې کې هم د پاکستان لاسو چې ممکن د هند او د طالبانو د تازه جوړ شوی اړیکو د خرابولو په هدف تر سره شوی وي. پاکستان به کوشش کوي چې د دوی ترمنځ بے باوري رامنځته کړي او د هند د فعالیت او د پرمختیایي کارونو په افغانستان کې مخه ونیسي. طالبان د لپاره به دا یو ستر چیلنج وي چې هم پاکستان خوشاله وساتي او هم د هند سره اړیکې وساتي.
مننه. او رسی پښتنه شام صاحب چې له کابل سره د هند او پاکستان اړیکې له تاریخي پلوه تاسو څنګه پرتله کوي؟
هند یو ځانګړتیا لري چې د پاکستان په پرتله هند تل کوشش کړی دی چې د افغان دولت سره او د افغان ولس سره ښې اړیکې وساتي. برعکس پاکستان تل د افغان دولت په مقابل کې چې کوم وسلوالې ډلې جنګېدلې دي یا مخالفین دي د هغوی حمایه کړې ده او د کابل د واکمنانو سره تل د دوی اړیکې پیکا پاتې شوې دي. نو هند دغه یو ځانګړتیا لري چې دوی تل د افغان ولس په خوا کې ودرېدلې دي.
د سیاسي چارو شننکې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له زور اخیستو سره اوکراینی چارواکو ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره د پوځي ځواک انډول ته اړتیا لري. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د روسیې د توپچي ځواک په حملو کې اوکراینی ځواکونو ته ډیر زیان اوښتی، نو باید نورې وسلې ورکړل شي. بلخوا د برتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د جون له پیله روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل ګڼ جنرالان د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین د جګړې وروستۍ حالاتو ته صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال والیری زالوژنی ویلی په خاطوجی سمو کې د دوی پاوز د روسیې د توپچی ځواک په حملو کې سخت زیان لیدلی، نو ځکه باید نوري وسلې ورکړل شي څو وضع سم کړي. هغه په دې اړه خپل امریکایي سیال جنرال مارک میلی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. اوکراین د فبروري په 24مه د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړې، خو وايي نوري وسلې هم غواړي څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. روسیې په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ باندې تمرکز زیات کړی دی. هلته یې په درنو توپچي او راکټي بریدونو سره اوکراین اړ کړی چې قرار قرار د جګړې د ډګر له یوه اصلي ښار سیوردونیتسک څخه راووزي. اوکراین چارواکي وایي د مقاومت د دې وروستۍ جبهې د ساتلو لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته رسیدلې او ورسره تازه له سیوردونیتسک څخه اوکراینی عسکرو ته د شاتک امر شوی، چیرته چې څو اونۍ کوڅه په کوڅه جنګ روان و او تر څنګ یې ښار د توپچي او راکټي ډزو په خاطر تر ډیره تخریب شوی دی. اوکراین دغه شاتک ته د یو موقع په توګه ګوري څو نوي اهداف وساتي او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو برعکس روسیا دغه پرمختګ یو مهم بریا یادوي. د سیوردونیتسک په سقوط سره به په لوهانسک سیمه کې د اوکراین تر کنټرول لاندې یوازې یو ښار پاتې وي چې هغه د سیوریتسکي دونیتس د سین په غاړې پروت د لیسچانسک ښار دی، خو هلته هم د اوکراینی چارواکو په خبره 15 کیلومتره ته نږدې د هرسک ولسوالي او یو کلی د روسانو لاسته لویدلی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو وړ مورزیلانو کړ چې کیف ته د اوګده واټن وشتونکو راکټي سیستمونو هم را سلور سیستمونو په واک ورکړي دی. همدارنګه ځینې نور وسایل او پوزی تجهیزات ورکړي شي. د ټولو د غمرستو اندازه 4.5 میلیون ډالر ترسیږي. تر دې هاخوا د بریتانیا دفاع وزارت په تیره بیا استخباراتي څانګه چې د اوکراین جګړه څاري په یو تازه بیان کې چې نن خبر کړی ویلي دي روسي ځواکونو د همدې جون میاشتې له پیل راهیسې د خپل عالي قمندانۍ ګڼ مشران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د عملیاتي مسایلو په خاطر له دندې لیرې کړي دي.
خبرونو ور اخوا
په غزنی ولایت کې موټر چلوونکي د لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي سړکونه کله یوې خوا د سخت جګړو پر مهال د طالبانو په لاس د خښو شویو ماینونو له کبله خراب شوي دي، نو له بلې خوا د باري موټرو تر ټاکلي حد زیات بار پکې جری ښکلی دي. د طالبانو حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې لوی لارې به رغول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار غزنی ښار ته څیرمه په شاباس سیمه کې د موټرانو ګڼه ګڼه. دلته ډیری موټران دوری دوری تیریږي. که څه هم چې دغه موټران په پاخه ډمبر سفر کوي، خو ډیری هغه یې په خاورو او دوړو لړلي وي. وجه یې هم د ډمبر مات مات او کنډي کپر حالت دی. په دغه ځای کې د بریالي په نوم د بار وړونکي موټر موټروان خپل موټر درولی او تر شیشه یې سر راایستلی دی. دی د دغه لویې لارې له خراب او کنډي کپر حالت څخه شکایت کوي.
دا لاره ډېره خرابه ده. موږ چې کور ته ولاړ شو، په درې ورځې مو د بدن دردونه نه شي کېږي. چې دا د لارې کډې مو ووهي، خاستغې مو کې، او یو بریک نه دی، نه د بجې نه پنځه دي. دا لارې پر هر کیلو متر باندې لس لس کډې ډېرې دي. خدا غوښتن درې دغه لاره خیس ډېر به موږ ساس او ډېر به خشار ستا دا موټر دوه در به دار زه دا موټر لا در به دار کړی.
بریالی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه لار جوړوي له کابل تر کندهار په شپږو ساعتو کې موټران رسیږي، خو اوس دغه سفر په څوارلس ساعته کې وهو.
پر لارې کډې دي، وروره لاره خرابه ده. ټکرونه له دغه امله سپېږلي چې زه په چپه لاس روزم، هغه په چپه لاس سنبال کړو، هغه ورور ته نه ټکر ما پیسه راسي وایي سمه پیسه راسي ما خڅه کوي. زه خدای عثمان یم
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په اړوندو کې د 1300 لویو لارو موټر چلوونکي د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي تر څو پورې به د دوی خولې له خاورو دوړو ډکې او په دغه ماتو ماتو لارو به تګ راتګ کوي. ګران استاد له غزنی تر کندهار پر دغه خرابه لار موټر چلوي. دوی وایي د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ په توده چینه سیمه کې مو د خراب سړک له امله موټر چپه سو، شاوخوا 50,000 ډالر تاوان مو وکړ. دا ډول پسونو کسانو پر دغه لاره زیانونه ګاللی دي. ګران استاد وایي دغه سړکونه که یوې خواته د سختو جګړو پر مهال د طالبانو په لاس شکلی سوی ماینونو خراب کړي دي، خو بل لور ته بیا تر ټاکلي حد زیات بار وړونکو موټرو هم جری پکې کښلی دي.
بیخي ډېره خرابه ده. پر دا لار باندې باید اول خو دا جرونه چې دغه جرونه تاسې هم وینئ، موږ هم وینو، او بل دا کډې دي. دا کډې بیخي ډېرې شوي دي، کډې نه ټکیږي.
که دغه موټر چلوونکي اوس د طالبانو له حکومت څخه د دغه لارو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغه لویې لارې به رغول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوری. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمۍ کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
بزنس انسایډر رسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل کړي پیسې آزاد کړي څو له زلزله ځپلیو سره مرسته وکړی شي. ورسپانوی طالبانو تر دې په خو هم څو ځلې د کنګل شویو پیسو د ازادۍ د غوښتنه کړې. خو دا ځلې د پکتیکا او خوست ویجاړونکي او مرګونې زلزلې له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره دا غوښتنه کړې ده. د 2021 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ولسمشر بایدن حکومت د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر زیرمه کنګل کړه. بایدن د فبروري په میاشت کې د دغو پیسو 2 میلیارده له کنګل راوویستي. وی ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې بشري مرستو او د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د دې پریکړې پر اساس 2.5 میلیارد ډالر لا هم پاتې دي چې امریکایي طالبانو ته نه ورکوي. د پکتیکا او خوست له زلزلې وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر نړیوالې ټولنې، خیریه ټولنو او بشرپالو موسسو ژغ کړی چې د افغانستان له زلزله ځپلیو سره مرستو ته راودانګي. په عین ورځ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه مرکه کې وویل چې امریکا باید د افغانستان شتمنی آزاد کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال او سرپرست رامز الاکبروف د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان د زلزلې بحران ته د ځواب ویلو په خاطر په فوري ډول 15 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکشل د امریکا متحده ایالاتونو له افغان زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره له خپلو شریکانو سره کار کوي چې طبي ټیمونه او درمل واستوي. بزنس انسایډر رسپانه په عین حال کې د ای بی ټی مرستندوی مؤسسې د ټویټ یادونه کړې چې له ولسمشر بایدن څخه د افغانستان د کنګل شویو زیرمو د ازادۍ د غوښتنه کړې ده. مال مل ورسپانې چې اوس یوازې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې د طبي مرستو پر اړتیا لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي افغانستان د پکتیکا او خوست زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی ویلي چې د عام روغتیا وزارت کافي درمل نه لري، نو دوی له دې ناورین سره د مقابلې لپاره د درملو او نورو ضروري شیانو مرستې ته اړتیا لري. مالی میل ورسپانه د لارو خرابوالی او د مخابراتي سیستم کمزورتیا هغو خلکو ته چې په زلزله ځپلیو سیمو کې بند پاتې دي د مرستو رسولو په چاره کې خنډ بولي.
قدر من اوریدونکو او اوس هم پام وکړی هغو غږیزو پیغامونو ته چې تاسو ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه یم. دا د سره صلیب د موسسې ده چې دلته په جړی ولسوالۍ کې وسوله ډیر خلکو چې څلور زره افغانۍ ورکړلې. د میوان په ولسوالۍ کې، د پنجوایي په ولسوالۍ کې ټول د څلور زره افغانۍ د خلکو ته ورکړلې. او موږ د جړی په ولسوالۍ کې بس تا وطن زموږ د پاته دی، 15 شپېته داسې پاتې دی. د وسره د مرسته نه د سوي موږ غواړو د سره صلیب د خاصه خچې د غز موږ لا پاتې کسان هم کورونه نوښتک.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبره. دا وسنګه حکومت د خلکو د لوجو د تن دی غم نه لري، بلکې خلکو چوا دونه په ودو کې ډول باندې وجره بنه خریات مسلمانۍ کې دا باندې دا کار داسې دی، دا کار داسې دی. دا وسنګه حکومت دی چې نس کوا خو پریدیش دی ولاړ دی سي. موږ په جره دی کار لري، موږ په مانزه دی کار لري، په ارش باندې پارچو کې راګرځولي ولي دی جره خریاله دی ول داسې دی ول داسې دی.
د ننګرهار ولایت نه در سره غږیږم. د خوست، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې کومې زلزلې چې رامنځته شوې دي په ډبلیو ایف پی او یونیسف یونیسیار موسساتو باندې غږ کوم. باید کومې حوالې مرستې چې دي دي باید ورکول شي دوی ته. ډبلیو ایف پی او یونیسیار یونیسف باید په دې کې مهم رول لري، هغوی باید ډیره همکاري وکړي. د افغانستان د مالی وزارت کومه بودیجه چې لري باید یو څه برخه دغو کورنیو ته ورکړل شي، ځکه په زلزله کې دوی ډیر زیانمن شوي دي.
ورور
لپاره د پنځوي ولسوالۍ ته چې دا دبليو پی مرسته کړې ده دا ټول د غتر سیر خانان تر سیر مسکینان چې نور کې وروره په خاله انجنیرانو خپل به شل سروي خپل کوله وسه ملکان ته مشرتو بر کړی د ملکان اگر شناختو ترکیه خوار او غریب ګرځ پچیږي نو چې خوار غریب ورسي وي ولې ځوانان اسکار وکي او چې خپل شناخته ورسي په یو رنگ ورته وي بیا کاټ ورکي زما دا هیله ده چې ټولو انجنیرانو ته چې خپل جسروي وکي سندل سره.